پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. پی یو استودیو ته شرغل اس په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې در سره یو له خبری راپورونو او غنو مطالبو سره. په راپورونو کې اوري چې ټاکل شوی د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن په رسمي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل سي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. په پیل کې صفی الله ستانکزی خبرونه لولي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو اچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي، تیر 2014 کال 4.1 میلیونه افغانان په زوره بې کوره شوي دي، او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د لندن په شمال کې په یو شمېر خلکو د موټر د خېژولو پیښه تروریستي بللې ده. او سم پوره خبرونه. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانستل کیږي. جمهوری ریاست وی د هوایي حملو نقل د دې دهلیز د افتتاح په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي.
د کارګو د پرانستنې په مراسمو کې به ښاغلی جمهور رئیس د همکارۍ په هوایي ډګر کې ګډون وکړي او زمنان مطبوعاتي کانفرنس به ولري.
افغان او هندي مشرانو تیر کال د دې دهلیز پر جوړولو موافقه کړې وه. افغان سوداګر دا ګام د افغانستان د موادو د صادراتو د پراختیا لپاره یو مهم ګام بولي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د خواجه مغاره او خواجه بهاودین ولسوالیو هغو سیمو ته تازه دمي سرتیري استول شوي چې وسلوالو طالبانو نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قمنداني ویاند خلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل، وسلوالو طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې اته کلی نیولې، خو افغان امنیتي ځواکونه یې پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. اسیر وایي مخالفینو یاد اته کلی پارون د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ له لارې نیولې دي. اخو د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې تازه یوه سیمه طالبانو نیولې ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند خلیل اسیر وایي، خواجه بهاودین ته هم تازه دمي عسکر لیږل شوي او ژر به له لاسه تللې سیمې ونیول شي. د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو په نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان اچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي، تیر 2014 کال 4.1 میلیونه افغانان په زوره بې کوره شوي دي. یو ان اچ سی آر دا تازه رپورټ د جون 6 د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی دی. د دې کمشنري د بحران په نړیوال کلني راپور کې چې نن د جون په 19 خپور شوی ویل شوي، دا خلک د تاوتریخوالي، جګړو، د بشري حقونو د نه مراعاتېدو او ځورونو په سبب د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو ان اچ سی آر په تازه راپور کې سوریا هغه هیواد بلل شوی چې په باندې 2.2 میلیونه بې ځایه شوي خلکو باندې د نړۍ لومړی هیواد دی چې ډیر خلک یا په دننه هیواد کې بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته وتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي، په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې تیر 2014 کال 15.6 میلیونه خلک بې کوره کېدو ته اړ شوي، چې دا شمېر له 1950 میلادي کال راهیسې چې دا کمشنري تاسیس شوې وه د بې ځایه شویو لوړ شمېر بلل کیږي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. خو له هغې مخکې یو تازه خبر. د نیمروز ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوالۍ ولسوال نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د نیمروز د والي ویاند احمد عرب نن ازادي راډیو ته وویل، د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار شاوخوا 8:30 بجې له خپل کور څخه دفتر ته په لارو چې د مرکز زرنج په مربوطاتو کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. ښاغلي عرب وویل، د پیښې عاملین له سیمې تښتېدلي خو د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د لندن په شمال کې په یو شمېر خلکو د موټر د خېژولو پیښه تروریستي بللې او بیړنۍ ناسته یې ورغوښتې ده. د لندن په شمال کې پرون شپه ناوخته یو موټر د فینسبوري پارک ته نږدې هغه کسان په موټر ووهل چې له جماعت راوتی وو. په پیښه کې یو تن وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد خالد وویل، حمله کوونکو په بېرحمۍ خلک په موټر وهل. د خبره موټر له کومې اشاره پرته چپې خواته تاو شو، قصدن یې دا کار وکړ او بیا یې یوازې خلک په موټر وهل. د برېټانیا د مسلمانانو کمیټې له حکومت غوښتي چې ژر د یادې پیښې په اړه تحقیقات وکړي. د لندن ښاروال صادق خان ویلي، سیمې ته زیات پولیس استول شوي څو د بېلابېلو ډلو د خلکو امنیت تأمین کړي. او وروسته خبر ده چې روسیه د یوې سوریې الوتکې د غورزیدو په اړه خبرګون خودلې. دغه سوریې جټ الوتکه پرون د امریکا هوایی ځواک لخوا وشتل شوې او راغورزیدلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن رسنیو ته ویلي چې باید د سوریې حاکمیت ته احترام وساتل شي. د امریکا یوې جټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونه یې بمباري وکړه. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي پرون مازدیګر یوې F-13 ډوله جټ الوتکې د رقه ښار په څنډو کې د 122 د سوریې ائتلاف هوایی الوتکه وویشتله. په دې پیښه کې د سوریې د حکومتي الوتکې پیلوټ لا درکه دی. د سوریې د غورځول شوې الوتکې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک پر وسلوالو چې له داعش سره جګړه کوله بمباري کوله. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مننه.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. د پیو سټوډیو په خبري راپورونو کې راځي چې ټاکل سوی د هند او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیز نن په رسمي ډول د ولسمشر لخوا پرانیستل شي.
د افغانستان کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم با کیفیته محصولات تولید کړي.
په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو لادرکه کارکوونکو د موندنې هڅې روانې دي.
ترخم جلال آباد لوی لار کې لادرکه شوې دي. والي صاحب سره او مجلس سره خبرې کړي دي او ان شاء الله تر واده څخه کسان پوه.
بلخوا د فرا ولایت مقامات وای د تیر کال په نسبت د هندوانو حاصلات لس فیصد زیات سوي.
شش کار زموږ او سات تولیدات بالاتر تر دو دېرش ټنه دی چې دا خپل یو ډېر عمده او اساسي قدم دی.
په بهرنیو راپورونو کې په لندن کې د یو جماعت مخې ته د تیر شپې د حملې په اړه هم معلومات درکوو. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشه یي موادو د کښت او کارونې پر زیانونو خبرې سوي دي. دغه پروګرام د خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سي. تاکل سوی چې د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز یا کوریدور نن په رسمي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل سي. له دې سره به شپېته ټنه یوه کارګو یا بار چې تر ډېره به د افغانستان کرنیز محصولات پکې شامل وي هندوستان ته ولېږل سي. اجمل تورمن چې دغه مسله یې تعقیب کړې را سره د کابل له سټوډیو په مستقیم تماس کې دی او جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی سبلا که څنګه چې تاسې وویل نن به د هند او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز په رسمي ډول پرانیستل شي او په دغه پرانیسته کې به ولسمشر هم ګډون وکړي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد په دې اړه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
لومړنی کارګو پر د یوې بجې نه وروسته پرواز لري هندستان او فاتا او د دې کارګو د پرانستنې په مراسمو کې به ښاغلی جمهور رئیس په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې ګډون وکړي او زمنان مطبوعاتي کانفرنس به ولري.
لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دغې پرانستنې وروسته به شپېته تنه هوایي کارګو د هند ته واستول شي. دا لومړنی کارګو وي چې تر ډېره په دغه کارګو کې افغان کرنیز محصولات دا شامل دي چې تازه میوه ده پکې وچه میوه ده کرنیز بوټي دي. د دغې کارګو له لیږلو څخه او د دغه دهلیز د پرانیستې څخه افغان سوداګرو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت دغه شان د سوداګرۍ خونې کروندګرو ښه هرکلی کړی دی. یو تن ملي سوداګر حاجی رحمدین آغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترانزیتی سردی او ترانسپورتی دا ټول ستونزې لري کیږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه وچه میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او ښه ډول خرڅیږي او هلته ښه مارکیټ ځانته پیدا کولای شي.
خدا چې دغه سوداګر نور څه غوښتنه لري په دې اړه دوی وایي چې دغه اوایي دهلیز یا دغه د کارګو پیل دا باید وایي تشریفاتي نه وي او بل داسې نه شي چې یو وخت یو مهال د سیاسي مسایلو ښکار شي. باید دا تل مدام د تړون له مخې د اصولو مخې قوانین له مخې دغه شان چې پیل شوی ده همداسې روان اوسي او دوی هیله مندي چې افغان تولیدات به په هند په بازارونو کې خ خرڅلاو لري. بل سالیس
ډیره مننه اجمل تورمن وو په کابل کې. لکه څنګه چې مو وریدل د افغانستان او هندستان ترمنځ اقتصادي دهلیز یا کوریډور پرانستل کیږي او هندستان ته د افغانستان د تولیداتو یو بسته لیږل کیږي. د محصولاتو په دغه بار کې به تر ډیره د افغانستان کرنیز محصولات شامل وي. دا چې له دې سره به د افغان کروندګرو په اقتصادي وضعیت او کاروبار کې تر کومه بدلون راسي او هایا هند د افغان کرنیز محصولاتو لپاره مناسب بازار دی او کنه؟ اجمل تورمن د کرنې له یو متخصص میرویس خورجیانی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دا پرمختګ څومره مهم دی.
دا ډېر زیات مهم دی د افغانستان لپاره او د افغانستان د کروندګرو لپاره، ځکه د افغانستان کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم با کیفیته محصولات تولید کړي، هغه وچه میوه وي که تازه میوه وي یا ترکاري. او بله مهمه موضوع دا ده چې دوی د محصولاتو لپاره به مارکیټ پیدا کیږي، یعنې د هر محصول لپاره چې موږ مخکې مارکیټ ولرو، هغه هم د سیمې د هېوادونو سره یا په نړیواله سطحه باندې یا په محلي مارکیټونو کې، نو کروندګر دې ته هڅول کیږي او کروندګر تشویقیږي چې هغوی با کیفیته میوجات او محصولات تولید کړي، تر څو وکولی شي خپل اقتصاد او په پایله کې د افغانستان اقتصاد په خوب.
بله خو ګڼې سداد بزګرانو او د اقتصادي ودې په برخه کې څونه مسؤلیت لري؟ مس په خو به یو شمیر تازه میوي د افغانستان په مارکیټونو کې دلته خوسا کېدلې، خو بهر ته د لیک دیدو امکان به نه و.
ما مخکې هم تاسو ته چې دوی اقتصادي په وده کې د ډېر زیات ستر رول لوبوي، ځکه چې دوی د محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کوي. کله چې د محصول لپاره مارکیټ پیدا شي، په دې باندې دهقان پوهیږي چې هغه نور هم تولید وکړي، هغه مشهور نباتات وکړي، هغه میوجات رشد وکړي، هغوی په کیفیت باندې فکر وکړي. ځکه تاسو وینئ چې اوس د افغانستان د میوجات لپاره، د سبزیو لپاره، د وچې میوې لپاره دونه خورا مهم مارکیټونه نشته دي، نو ځکه زموږ کروندګر شکایت کوي او دوی اقتصاد ورسره بل ورځې پورې چیچیږي. نو که چېرته دغه تړونونه او داسې اقتصادي پروژې چې هغه د کروندګرو د محصولاتو لپاره، که هغه وچه میوه وي، تازه میوه وي، د بهرنیو هېوادونو سره، د سیمې د هېوادونو سره، په نړیوالو مارکیټونو کې داسې تړونونه موږ ولرو، نو زموږ کروندګر به په دې باندې وتوانېږي چې هغوی په راتلونکي کې هم داسې با کیفیته میوې ځای تولید کړي، نو هماغه ځای چې هم د خپلو کروندګرو اقتصاد په خوبند درېږي.
بله خوګڼې صاحب، موضوع ته وبخې، ستاسو تجربو ته پام سره، یا د افغانستان تازه میوه او وچو میوه ته په هندستان کې بازار څنګه وي؟ فکر کوي چې په بازار بو کې دغه میوي
څېړنو دا خویدلې په دې برخه کې سوداګرو، په دې برخه کې افغانستان ځینې دولتي نهادونو څېړنه کړې ده. هندیر خو بازار لري د افغانستان تولیدات په خاطر باندې، هغه وچه میوه یې کاغه تازه میوه، یعنې د دې مثال تاسو در کوم چې نو د افغانستان ممیز، بادام او پستې لپاره هندیر خو مارکیټ دی، او همدارنګه د افغانستان د انارو، د مڼو، د خربوزو لپاره هندیر خو مارکیټ لري. ځکه د هند نفوس څخه تاسو فکر وکړئ، هند نشي کولی د خپل ټول نفوس لپاره تازه میوه تولید کړي، نو همدغه ده چې هغه ډېر خو مارکیټ لري د افغانستان میوجات لپاره.
د کرنې د برخې متخصص انجینیر میرویس خوشګنی و چې هندستان ته د افغانستان د مالونو د اقتصادي اهمیت په اړه خبرې کولې. په همدې خبرونه کې پر همدې موضوع ستاسو اسمیسونه الولو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه پرمختګ د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم دی؟ د پنبسیم د تاسو اتلس شمیرې لارې خپل پیغامونه راولېږئ، موږ درته لولو. بل اقتصادي مسله څېړو. د فراه ولایت چارواکي وایي د تیر کال په نسبت د هندوانو حاصلات 10% زیات شوي دي. د کرنې ریاست وایي د ورځې نور ولایتونو ته شاوخوا 10 ټنه هندوانې صادریږي، خو بزګران وایي په نورو هیوادونو کې د دوی زراعتي محصولاتو ته بازارونه پیدا سي. احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
دا ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي سږ کال هر هکتار ځمکې څخه کابو 2 ټنه هندوانې په لاس راغلې دي. د فراه ولایت د کرن ریاست رئیس عبدالمنان متین وایي چې په ټول کال کې به کابو 600 ټنه هندوانې د فراه د ځمکو څخه په لاس راشي، چې دغه ارقام په وروستیو کلونو کې بې ساري دي.
سږ کال زموږ اوسط تولیدات بالاتره تر 2 ټنه دی، چې دا خپل یو ډېر عمده او اساسي قدم دی. په وروستیو کال کې حدودا 15,000 ټنه زموږ تولیدات و، خو سږ کال خوشبختانه بالاتر تر
شپږ لک ټنه زموږ د هندوانو تولیدات رسېږي. په همدې حال کې د فراه ولایت کروندګر چې هندوانې کرلې هم خوشحال دي او وایي سږ کال یې حاصلات ښه وو. د دوی په خبره که څه هم سږ کال د هندوانو بیه ښه وه، خو بیا هم د پلور بازار مناسب نه و او باید په دې برخه کې دولت زیاته پاملرنه وکړي.
ولایت څخه نور زموږ محصولات تر کابل پورې هم ویلا تر مدار پورې هم رسېږي. انشاءالله سږ کال دهقانان او بزګران خپل دغه کښتګري کاری څخه چې د هندوانو دي خوشاله
له بلې خوا د فراه ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي سږکال د هندوانو بیه تر یوه اندازه ثابته پاتې شوې وه او په زیاته پیمانه نورو ولایتونو ته صادرې شوې دي. د کرنې ریاست رئیس متین په خبر دا کار د مالی وزارت د هلو ځلو او همداشان د نورو هیوادونو څخه د هندوانو د نه واردېدو له کبله شوی دی.
یعنی اوس د پاکستان څخه هندوانه نه راځي کراسې تعرفه ګمرکي تعرفه ډېره جګه ده او هغه دهقان ته او هغه تجار ته نه سرتېږي. تجار مجبوره ده چې خپل داخلي محصول استفاده کړي. دا یو دانه دلیل دی او بل دلیل دا ده چې خپل د مقام محترم د ریاست جمهوري د خوا څخه دا تړون سوی و او دا پیشنهاد سوی و ټول امنیتي قوتونو ته باید افغانستان داخلي محصول استفاده سي.
باید وویل شي چې فراه ولایت د هیواد د کرنیزو ولایتونو څخه دی چې پکې کرنیز توکي لکه هندوانې، انار، بادرنګ او نور کرل کیږي. له ځینو څېړنو پر اساس هر کال کابو $10 میلیون د دغو کرنیزو اثراتو څخه په فراه ولایت کې لاسته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
د لندن په شمال کې د یو جماعت مخې ته یو موټر پر خلکو وربرابر شوی چې په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو په خاطر ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، چارواکو تر اوسه د دې حملې په اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب. د پولیسو په وینا دا یوه تروریستي حمله وه او په اړه یې پلټنې روانې دي. پولیسو ویلي وروسته له هغه چې عیني شاهدان وویل دا پر مسلمانانو قصدي حمله وه. یو 43 کلن کس یې نیولی دی چې نن یې پر خلکو موټر وروستلی و. دغه کس اوس روغتون ته وړل سوی دی چې د رواني حالت ارزونه یې وسي.
د حملې تلفات څه دي؟ څو کسان وژل سوي؟ دقیقا څو ټپیان دي؟
د پولیسو په وینا وروسته له هغه چې دا حمله پیښه سوه، یو کس د پیښې په ځای کې ساور کړی ده. اته نور روغتون ته وړل سوي دي او دوه نورو ته د پیښې په ځای کې روغتیایي خدمات رسول سوي دي.
په دغه ځای کې میشت مسلمانان د دې حملې په اړه څه وایي؟ تر اوسه پورې څه څرګندونې کړي دي؟
د برتانیې د مسلمانانو شورا ویلي چې دا په برتانیې کې په وروستیو میاشتو کې د مسلمانانو پر وړاندې تر ټولو بده حمله وه. دوی د جماعتونو مخې ته د زیات امنیت غوښتنه کړې ده. دغه شورا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د فینسبری پارک جماعت ته نږدې سوې ده او یو وین موټر قصدن پر هغو لمونځ کوونکو ورغلی چې له جماعته راوتل. یاد جماعت هغه مهال ناندرس شو چې یوه سخت دریځي ملا ابو حمزه الانصاري به هلته خطبې ورکولې. دغه کس وروسته د 2015 کال په جنوري میاشت کې په امریکا کې په عمر قید باندې سو، ځکه الانصاری د تروریزم سره د تړاو په تور محکوم سو. دا جماعت په 2015 کال کې باندې سو او وروسته یې له تروریستي نظریاتو سره تړاو نه دی درلودلی، ځکه بیرته یې ځان بلې خواته منظم کړ. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وویل چې دا یوه تروریستي پیښه وه او په اړه یې پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په برتانیې کې یو شمېر ورته حملې سوي دي چې پکښې په لندن برج کې د یوه وین موټر او بله د چړې په وسیله حملې شاملې دي. همداراز د می په 22مه یوه ځانمرګې بریدګر په مانچستر کې په یوه کنسرت کې 22 کسان وژل.
ډیره مننه ملالۍ بشیر وه چې په لندن کې د یوه جماعت مخې ته د تېرې شپې د حملې په اړه جزئیات راټول کړي وه. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می دا یوه تروریستي پیښه ګڼلې ده.
د زهرو کاروان، د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي راډیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د زهرو کاروان پروګرام د همدې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی سي. اوس به مرضیه احمدزی اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او هند ترمنځ نن رسمن هوایي دهلیز پرانیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په لومړي ځل د دغه هوایي دهلیز له لارې هند ته 60 ټنه صادرات لیږدول کیږي. نوموړی وایي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیستلو سره به د دواړو هیوادونو اقتصاد وده وکړي.
دغه هوایي دهلیز د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره، همدارنګه په کل کې د ټولو خلکو لپاره، اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره فوق العاده مهم ارزښت لري. دغه هوایی کوریدور په واسطه د افغانستان تجارتي بیلانس $300 میلیون دی. ان شاء الله چې $1 میلیارد د پورته کیږي.
د دغه هوایی دهلیز د پرانیستو په مراسمو کې افغان ولسمشر ګډون کوي او په دغه کارګو کې چې له افغانستان څخه هندوستان ته لیږل کیږي تر ډیره کرنیز بوټي وچه او تازه میوه شامل ده. د افغان ولسمشر په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا د یکشنبې ورځ په غونډه کې د هرات د سمنټو فابریکې د جوړولو طرحه یوې چکی کمپنۍ پی ایس پی وړاندې کړه. د هرات د سمنټو فابریکه د ورځې د 1,000 سمنټو د تولید ظرفیت لري او هم په کال کې له دغه فابریکې څخه $40 میلیون عاید لاسته راځي. د راپورونو له مخې په غونډه کې د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د هرات د سمنټو د اوسنۍ فابریکې د ماشینونو او ودانۍ برخلیک باید معلوم شي. د اقتصاد عالي شورا په غونډه کې د کباړو وسپنې یعنی داغ مجاتو د پلور په اړه هم بحث وشو. افغان ولسمشر مالی وزارت لارښوونه وکړه چې د قاچاق د مخنیوي په خاطر د قاچاق کیدونکو کباړ وسپنې ضبط شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,250 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلو بوجۍ 2,300 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 سلویښت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلویښت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 610 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان د قنصلګری د دوو کارکونکو د موندنې لپاره هڅې پیل کړې دي. د والي وایان اتاوله خوجانی ازادي راډیو ته وویل
دوا پاکستانی قنصلګری کارکونکي جمعې په ورځ سهار وخته 9 بجې وتلي دي او غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي. تورخم جلال آباد لوی لار کې له درک شوي دي. والي صاحب سره موږ سره خبرې کړې دي او انشاءالله چې روان شي کسان پر
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په جلال آباد کې د پاکستان له قنصل عارف بیټنی سره په دې اړه کتلي هم دي. دا چې د پاکستان د قنصلګری د دوغو دو کارکونکو د موندنې لپاره هڅو نتیجه ورکړې کنه. له جلال آباد شاه محمود شینواری را سره دی. شینواری صاحب، څه دې په دې اړه نور معلومات؟
من لکه څنګه چې یو د ونو کله موږ د ننګرهار ولایت کې راغلم چې دا موضوع شریک کړم. د کوینا باندې د تیر جمعې په ورځ باندې چې کله دغه دوستانه دیپلوماتان غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي، تورخم ته په لاره وو او تر شوي دي دوی هڅې پیل کړي، خو تر اوسه پورې نتیجې نه ده ورکړي. په همدې تړاو تېره ورځ د پاکستان قونسلر هم د ننګرهار والي محمد غلام منګل سره ناسته درلودله او د ننګرهار امنیتي چارواکو همدارنګه ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړ چې دوی ډېرې جدي هلې ځلې شروع کړي دي تر څو دغه دوه کسه کارکوونکي چې لادرکه شوي دي د دوی ادرس معلوم کړي او ډاډ یې ورته ورکړی دی چې ډېر ژر به د دوی غزه معلومه او ورته په لاس کې وسپاري. هغوی هم د دوی د هڅو نه مننه کوي، خو لا تر اوسه پورې معلومات نشته چې دغه کسان چا او کومې ډلې چېرته تښتولي دي.
ډیره مننه شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې ومردل چې د ننګرهار چارواکي وایي د پاکستان د قنصلګری د دوو کارکونکو د موندنې لپاره هڅې پیل کړي، خو تر اوسه دغو هڅو نتیجه نه ده ورکړې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تصید ازادي رادیو د خبرونه اوري چې 3 بجې دوام کوي. اوس به اجمل تورمن راتوي چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبر کړي.
کابل چا پرسپانو په خپلون نن یو غنو کې د غنو نور مطالبه ترڅنګ په ولسمشر او د ولسمشر هم لیکلي دي. میلیار من خپلواک ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په ټولو هیوادونو کې ولسمشران مکلف دي چې د پارلمان په رايو اعتماد وکړي او په داسې حال کې چې د قانون لمخي عمل شوي وي پرې د تایید مهر ولګوي. خو د سر مقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې هم چې باید د قانون لمخي همدا شان وي، لیدل کېږي چې په وروستیو 2.5 کلونو کې د دغه هیواد ولسمشر د ملي شورا د غړو قانوني غوښتنو او مسویبو ته پاملرنه نه کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې همدا اوس یو شمیر وزارتونه د هغه وزیران لخوا اداره کیږي چې د ولسي جرګې لخوا ترې د باور رایې اخیستل شوي او د قانون له مخې باید ولسمشر د دوی پر ځای نوي کسان معرفي کړي. مسیر خپلواکی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پوښتنې په توګه مطرح کړي چې د ټول کمال ولسمشر حکومت ولی کوم لور ته روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې همدا اوس ولسمشر د څو کمیټو مشري خپله کوي. اعلی سر قمندان دی، د اقتصاد د عالي شورا مشر دی او د سرمقاله لیکونکي په خبره چې په حکومت کې هره شورا او کمیټه جوړیږي مشري خپله کوي. په سرمقاله کې راغلي وزارتونه یا سرپرستان اداره کوي او یا هم ولسمشر او سلاکاران یې د وزیرانو او ان عادي مامورینو په چارو کې مداخله کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور یادو مسایلو ته په پام سره ادارې فلجیږي، مامورین د کاري خوندیتوب احساس نه کوي، د پراختیايي پروژو کارونه تر ډیره ولاړ دي او حکومتولي ورځ تر بلې ناکاره کیږي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې له ولسمشره لیکلي دي. هیواد لیکلي ولسمشر د ولسي جرګې د اداري پلاوي لغړو سره په کتنه کې دوی ته ویلي چې د خلکو له بیلابیلو اقشارو سره یې چې په ارګ کې لیدلي دوی پر سړکونو د خیمو له موجودیت او د لارو له بندېدو څخه شکایت درلود او تاجرانو او کسبګرو هم له دې عمله زیات زیانونه لیدلي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره ولسمشر ویلي چې د قانون په چوکاټ کې مظاهرې د هیوادوالو حق دی، خو د لارو بندول او خلکو ته مزاحمت کول د منلو وړ نه دي.
غرمنۍ خبرونه په یو استودیو اوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. کونه ولایت څخه مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه غوښتنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټی ان مخابراتي شرکت دا ټول شرکت بارد دي چې دا مصرف بیخي زیات ده او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم لکارو کې دا مصرف لږ کم کړئ.
آواز یا دستونزه خود مکمات تا ورسوی
جرمانین یا در کنال آلات معروف نسالی که افغان بیسیم شبکه در تا بجوز در دول سجیو پر کار که بس نو الله کار نکه.
دوستانو د افغانستان د مخابراتي شبکو په اړه نور شکایتونه هم سته، خو د افغانستان د مخابراتو وزارت ویاند یاسین سمیم دغو شکایتونو ته داسې ځواب وایي.
په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو مونږ او طرزالعملو نشته. د نظارت د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي، خو سیستمونه هم برقرار ده، طرزالعمل جوړ شوی دي، مسلکي کارمندان هم روزل شوی دي، خلزل شوی ده، خو تر اوسه کافی نه ده. مونږ ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره ستاندر خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدگی وشي. ټول دا مشکلات مونږ نوټ کړل، د مخابراتو رهبری مشر تابع سره شریک کوو. ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدگی کوي ان شاء الله پاینده.
وسم اسمت ساروان په کور کې د استفادې لپاره د سامسونګ کمپنۍ د نوي کمپیوټر په اړه معلومات راټول کړي.
سامسونګ کمپنۍ یو نوی ډیسکټاپ کمپیوټر له جوړولو وروسته نندارې ته وړاندې کړی دی. دا کمپیوټر چې آرت پی سی پلس نومیږي مک پرو اپل کمپیوټرونو ته زیات ورته والی لري، خو دا یو د مک پرو خلاف چې عموما ادارې او شرکتونه ورڅخه زیات کار اخلي، په کورونو کې د شخصي کارونو لپاره دی. د سامسونګ د کمپیوټر ډرایو 256 گیگا بایټ دی، یعنی د مک پرو اپل په شان دی، خو کور یې آی 15 دی. د کلاک سرعت یې 2.1 گیگا بایټ، رم یې 8 گیگا بایټ او ګرافیکي کارت یې رادیوم آر ایکس 360 دی. سامسونګ ته دغه کمپیوټر لپاره $1,200 بیه ایشي چې د مک پرو په پرتله ارزانه ده. سامسونګ ویلی چې مخکې تر مخکې د پلورلو لپاره فرمایشونه مني، خو خلکو ته به دا کمپیوټر د روان اکتوبر له 28 څخه توزیع شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي. تازه خان سمسور لننګرهاله په خپل اس ام اس کې لیکلي، هند سره تجارتي اړیکې به د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړي. رحمت الله له بغلانه: د هند او افغانستان ترمنځ چې کوم هوایي دهلیز پرانیستل کیږي دا یو نیک کار دی او موږ یې هرکلی کوو. محمد قاسم زواک له هلمند: د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز ستایم، دا به د افغانستان اقتصاد ډیر پیاوړی کړي او پاکستان ته به سخته ضربه ورکړي. آشنا افغان له خوست نه: موږ ډیر خوشاله یو چې د افغانستان او هند ترمنځ اقتصادي دهلیز پرانیستل کیږي، د دې سره به د افغانستان محصولات ډیر وده وکړي. اتل بارگزی له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي: د هند او افغانستان سوداګری تونل یو ستر کار دی او افغانان یې د بریا لپاره دعا کوي. نیاز محمد له زابل لیکلي: د اقتصادي دهلیز به بزګران اړ کړي چې د تریاکو پر ځای نورو ګټورو کښتونو ته مخه کړي. او محمد سلیم له کندهار لیکلي: د هند او افغانستان ترمنځ چې کوم ترانزیتي هڅې پیل شوي دي، باید د افغانستان له هر زون څخه الوتنې وسي څو د هر ولایت محصولات وکولی سي چې هند ته لاره پیدا کړي. له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانیستل کیږي. جمهوری ریاست ویلي د هوایي حمل او نقل د دې دهلیز د افتتاح په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي تیر 2014 کال 4.5 میلیونه افغانان په زوره بې کوره کړای شوي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د خواجهغار او خواجه بهاودین ولسوالیو هغو سیمو ته تازه دمي سرتیري استول شوي چې وسلوالو طالبانو نیولي دي. د نیمروز ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت د چخانسور ولسوال محمد افضل نن سهار د نامعلومو وسلوالو لخوا په زرنج ښار کې په ډزو وژل شوی دی. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د لندن په شمال کې په یو شمېر خلکو د موټر د خېژولو پیښه تروریستي بللې او بیړنۍ ناستې ورغوښتې ده. د لندن په شمال کې پرون شپه ناوخته یو موټر د فینسبری پارک ته نږدې هغه کسان په موټر وویل چې له جومات راوتلي وو. په پیښه کې یو تن وژل شوی او 10 نور ټپیان دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا لخوا د سوریې حکومت د یوې جنگي جټ الوتکې د غورځولو په غبرګون ویلي امریکا باید د سوریې ځمکني واکمنتیا ته درناوی ولري او لورته یو جانبه اعمالو لاس واخلي. د امریکا یوې جټ الوتکې پرون د سوریې د هوایي ځواک یو جنگي الوتکه وروسته له هغې راوغورځوله چې پر داعش ضد ځواکونه بمباري وکړه.
د خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پان ول ولې چې ادرس دې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. پر هم دغه چپو هر ورځ د ماشام تر 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کښت او کارونې پر زیانونو خبرې سوي دي. دغه پروګرام د خبرونه په پاتې شیبو کی اوریدلای سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منی. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دیخ پرونه کې ستاسي قربتوب کوم. په دیخ پرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه دمخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مینیت وایي د دې مینیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو د تولید وستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مینیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرام مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرام هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشي موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وایي ایران ته د چباندې 80 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیسو لخوا ونیول شول. خاغلی ابوبکر زیاته کړه چې په دې تور خپل موټر چلوونکو هم نیول شوی او له دې څخه څېړنې روانې دي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادلی او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو پر ضد پولیسو او د دې مرکز منسوبینو په تیرې و اونۍ کې د مخدره موادو موادو او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپک تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 30 کیلوګرام هیروینو، 130 کیلوګرام تاریاکو او 150 لیټر الکولی مشروباتو سره په فرا او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغله موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې چې هلته تر څیړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونې ته غوږ یاس، او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوې جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپي. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپو خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دیني عالم سره مرکه، د یو معتاد خبرې او د اونۍ ډرامه هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وای واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نن هغه مهال ګټوره او موثره ده چې له ګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پخو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د له منځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي او دا مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ارزونې له مخې په تېرو 14 کلونو کې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د وسلوالو مخالفینو له مالی سرچینو څخه ګڼل کېده. له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې په کور دننه د مخدره موادو لکښت او له افغانستان څخه د باندې د هغو د تولید او قاچاق پر ضد په سیمه ییزه کچه مبارزه وشي.
زموږ ارزونه دا ده چې د تروریزم سره او د نشي توکو سره مبارزه په دې دلایلو باندې چې دا یوازې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ساتل سوی دی او یا یوازې په افغانستان کې له دغو سره مبارزه سوی ده، په دې باندې ډېره بریالۍ نه وه. نو موږ غواړو چې له دغو دواړو پدیدو سره د سیمې او نړۍ په کچه باندې مبارزه وشي.
د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د جنگي وضعیت د تغییر په خاطر نوې جنگي ستراتیژي جوړه کړې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس په وینا د دې ستراتیژي لمخې به افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د مبارزې ترڅنګ په سیمه کې د جګړې د لاملونو د له منځه وړلو لپاره هم مبارزه کوي، لکه د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق چې پر وړاندې باید مبارزه وشي. د ولسي جرګې غړي په تېرو 14 کلونو کې له مخدره موادو سره پر شوې مبارزې باندې انتقادونه لري او په دې بهیر کې لاسته راغلي نتیجه مطلوبه نه ګڼي. دوی دې نظر دی چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه تغییر ومومي، ځکه چې د نشه یي موادو په تولید او قاچاق کې سیمه ییز هیوادونه هم لاس لري. د 2014 میلادي کال د سروې له مخې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د کوکنارو کښت په سلو کې لس او تولید یې په سلو کې 43 سلنه ډیر شوی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې نتایج ښیي په روان میلادي کال کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې تر 2 لک جریبه زیات ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. په مشرانو جرګې کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې باور دی چې له مخدره موادو سره د مبارزې د لا مؤثریت لپاره باید د افغانستان زراعتي سکتور پیاوړی او په سیمه ییزه کچه د نشه یي موادو له قاچاق سره د مبارزې په برخه کې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي.
د وحدت ملي حکومت د افغانستان او نړیوال خصوصا امریکایان که چیرې دوی اقتصادي کومکونه د افغانستان د بزګرو سره وکړي او د افغانستان د کروندګرو سره وکړي، د دې پر ځای چې بزګر کوکنار کړي، که چېرته زموږ د یخې خونې او فابریکې د ساتنو ځایونه جوړ شي، بیا بزګر څخه نفرت کوي او مواد مخدر به خپله شاته پاتېږي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه چې د دې هیواد په روانه جګړه کې لاس لري د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید څخه په ملاتړ سره وسلوال مخالفین او د افغانستان جګړه تمویلوي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي له مخدره موادو سره د مبارزې د بریالیتوب په خاطر باید لومړی د اړوندو دولتي ادارو ملاتړ وشي ترڅو هغوی بزګرانو ته د بدیل کښت په ورکولو سره د کوکنارو د کښت کچه راټیټه کړي. همداراز باید د افغانستان حکومت داخلي قاچاق وړونکو په نیولو سره د داخلي او بهرني قاچاقړونکو شبکو بنسټ له منځه یوسي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان حکومت امریکا ته وړاندیز کړی چې په نوې جنگي ستراتیژۍ کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. دا چې په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو سره د مبارزې شاملول به څومره موثر وي، زموږ همکار عبدالله هلنزي د سیاسي چارو له کارپو خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی شي دا ستراتیژي به څومره عملي بڼه ولري.
زه فکر کوم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره سیمه ایز نه بلکې په نړیوال مبارزې لپاره اړتیا ده، ځکه د افغانستان اوسني حالت کې د مخدره موادو بازار تقریبا افغانستان 90% مخدره مواد تولیدي مبنا اند نړیوال بازار لري او دغه بازار فکر کوم د سیمه سره خلل دی. زه فکر کوم د سیمه ایز کچه نه بلکې نه د نړیواله کچه باندې یو داسې میکانیزم غوړ شي ترڅو د نړیوالو اړخونو او هغه نړیوال قاچاقبران هغه نړیوال سوداګر د مخدره توکو د باندې خبر کې ونیسي. که چېرته افغانستان یوازې په سیمه ایز کچه باندې پکې فکر کوم
سادات سیب دیتا پا پام چه مخدره مواد دا افغان حکومت دا وسلوال مخالفین و ستر مالی سرچینه بلل کیگی. دا افغانستان دا جگری پا دوام که دا مخدره مواد رول چومره ده؟ که دیتا هم اشاره وکره چه دا سیمی هبادون دا مخدره مواد پا تولید و قاچاق که چوم رخ کل دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د اوسنۍ جګړې د جرمی اقتصاد سره منبع چې د خپل مخدره موادی هلمند کې یوازې د $6 میلیارد د کال د مخدره توکو کاروبار دی. په دې معنی چې $6 میلیارد تقریبا د افغانستان د بودیجې دوه چنده دی. یعنی په دې معنی چې دغه جګړه د مخدره موادو پر مټ روانه ده. ولته قوي مافیا، قوي بانډونه، قوي قاچاقبران دي، لوی قاچاقبران دي، هغوی خپلې ګټې بالاخره په جنگ کې ګوري او جنگ باید تمویل شي. جنگ باید د قاچاق مواد مخدر دلته تمویل شي. دا هغه فرموله ده چې د قاچاقبرانو له ویرې پر مخ وړاندې کیږي. د سیمه ودونه تاسو ګوري په سیمه ایزه کچه باندې دلته چې هغه ودونه چې په جګړه کې ښکیل دي او د ګاونډي ودونه د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي، دوی هم په شکل د اشکارو دغه جګړه تمویل غواړي. یعنی په دې معنی باندې چې د ګاونډي ودونه هم ښکیل دي په مستقیم ډول باندې دلته او په غیر مستقیم په دې ډول باندې چې دوی جګړه غواړي په افغانستان کې د جګړې تمویل لپاره د مخدره موادو کنټرول دوی په لاس کې لري. افغانستان د مخدره موادو دوه ګټوي لري. یو ګټوي د ایران د خاورې ده چې د ترکیه او د یونان تزی بل ده د تاجکستان او دغه د اردو جلو سالي د بدخشان دا ګټوي ده. نو بینم تاسو ګوري چې هغه دوه درازه افغانستان د مواد مخدر لري په دوه درازو کې ګوندی وو د نخیلې
اسادت سپ کچيري په دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړی شي. ستاسو وړاندې څه دی چې دغه مبارزه باید څه ډول مختلف شي څو د تیرو شپږو کلونو په پرتله موثره نتیجه ورکړي؟
دا سیلار چار باندې غور وشو چې ترسو په افغانستان کې د کرلو د فیصدی او د اندازې صفر تقریبا پیدا کړی. یعنی د حکومت تقویات په عین زمان کې صادقانه رول د دقانونو سره یا هغه چا سره چې هغه د کخل لپاره کار کوي یا مواد مخدر کوي هغه لپاره داسې بدیل پیدا کول چې هغه ار نشي. په عین زمان کې د طالبان بل اړخ د مواد مخدر یا اوس داعش خپل بل اړخ د مخدره توکو د تولید او د هغه څخه ترلاسه پیسو دا یو بل اړخ د ترسو منګه څنګه کولای شو جګړې لپاره پای ورکړو. د جګړې پایښت د جګړې د منځورل خپل د مواد مخدر د کنټرول سره مرسته کوي. د نظام کې داخل او د نظام څخه بیرون هغه لوی قاچاقبران د افغانستان په داخل کې چې دي د دې مخنیوي او هغه محاکمه ډېره ضروري ده. دا د افغانستان داخلي اړخ شو. بیرونی اړخ په خپل سیمه ایز نړیوال آباد هغه قاچاقبران چې هغه بین المللي قاچاقبران دي او د اروپا څخه ونیسي د ایټالیا په موسولینی ګروپ پورې تړلي خلک دي، همدارنګه د روسیا کې دي، په مرکزي آسیا کې ډېری قاچاقبران دي، په پاکستان د قبایلي سیمه کې لوی قاچاقبران وجود لري. دا غي څخه تحقیق کول او بلاخره دغه سي نړیوال بودر کول فکر کوم دا صدقانه رول دی. ول دا په تشه خلی باندې خبرې کول د فقط د مبارزې لپاره یو فرمولټي جوړول یا یو شکل جوړول او بیا په عمل کې اقدام نه کول فکر کوم دا همکاري نشي کولای.
خالد سادات چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د شاملولو په بیلابیلو اړخونو خبرې کولې.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د افغانستان د کورنیو چارو د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدر موادو روږدي دي. د دغه ریاست رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی ازادۍ راډیو ته وویل دغه روږدي بندیان پر غلا، قتل او داسې نورو جرمونو سربیره په یو شمیر تروریستي فعالیتونو کې هم ښکېل دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د ښار په کوڅو او واټونو کې د متعدینو موجودیت له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه عبادالله انانزه راپور راکوي.
په افغانستان کې په لویو او وړو جرمونو کې د افرادو او ډلو ترڅنګ یو شمیر معتادین هم لاس لري. څرنګه چې په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتادینو شمیر زیات دی، نو د معتادینو اړوند د جرمونو کچه هم پکې لوړه ده. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو لوی رئیس جنرال عبدالحکیم کوهستانی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په نشه یي توکو روږدي کسان نه یوازې دا چې په غلا، وژنو او نورو جنایي جرمونو کې لاس لري، بلکې ځینې تروریستي ډلې په خپلو فعالیتونو کې هم له دوی څخه کار اخلي. د خغلی کوهستانی په وینا یوازې د کابل څرخی پله په زندان کې څه باندې 600 معتادین بندیان دي.
د ترسره شوو څیړنو پر بنسټ په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې هغه کسان چې زندانونو ته راوړل کېږي او پر ځینو یې حکم هم صادر شوی په نشو روږدي دي. دا وضعیت یعنې روږدي کېدل د دې لامل شوی چې جرمونو ته لاس واچوي.
تر دې مخکې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلي و چې په هیواد کې د جرمونو د زیاتوالي یو لامل د مخدره موادو استعمال دی. د دې وزارت یو شمیر چارواکي که څه هم په افغانستان کې د روږدو کسانو په ډېرېدو اندېښنه ښیي، خو وایي چې دوی هم له عامې روغتیا وزارت سره په ګډه د معتادینو د درملنې لپاره خپلې هلې ځلې چټکې کړي دي. د چارواکو په وینا په کابل کې د نورو ښارونو په پرتله د معتادینو شمیر ډېر دی چې خلک یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. کابل خاریان وایي چې نشایان پر رڼا ورځ د دوکان او کور سامانونه ترې غلا کوي او ځینې خلک یې په چاقو او ستونو هم وهلي دي.
زه د پولیس وخته یو دوکاندار یم. د پوډریانو څخه تل په تکلیف یم. هیڅ داسې ورځ نشته چې د دوکان څخه یو شی ورک شوی نه وي. د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې مې 2 بایسکلونه ورک شوي دي. پوډریان بوټونه او هر څه چې په لاس ورشي غلا کوي. نشایان په همدې پیسو چې د غلا له لارې ترلاسه کوي نشه یي مواد پرې اخلي.
یو شمیر ټولنپوهان په دې باور دي چې معتادین د ټولنې په پرتله خپلې کورنۍ ته ډېر زیان رسوي. وژنې، غلا، زورول، کورنۍ تاوتریخوالی او د کورنیو د غړو وژل هغه جرمونه دي چې د معتادینو لخوا ترسره کیږي. روان پوه استاد محمد ظاهر شمس وایي مخدره موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او کورنۍ ستونزې د معتادینو د ډېرېدو عمده عوامل ګڼل کیږي. ښاغلی شمس وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د مخدره موادو د زیانونو په اړه پراخ تبلیغات وکړي تر څو د ځوانانو د روږدي کېدو مخه ونیول شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او په سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي او دولت هم مخنیوي نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د مجیب الرحمن ابيبزي په راپور کې.
د بلخ اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولایت کې د کوکنارو کښت او حاصل ټولونه نسبت بل هر وخت زیاته شوی او د سیمه کې د نامنۍ د زیاتوالي اساسي عامل بلل کیږي. د چهاربولاک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي سامع او خالق ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د یادو ولسوالیو په مختلفو سیمو کې کوکنار کښت شوی او دولت یې هم مخنیوی نه دی کړی. دا کسان وایي چې حکومت د یو جریب کوکنار د کښت په بدل کې له د حقینو څخه 15 تر 16 افغانۍ باج اخلي. دوی پاړه وویل.
نام چیز بیا ده؟
سامی هستم.
از کجا هستی؟
از ولسوالی شولگره ولایت بلخ.
چگونه است کشت کوکنار؟ شما کشت کردین نکردین وضعیت؟
بله، کشت کوکنار به خود به خدا در شولگر زیاد شده. یعنی این ولسوال قماندان امنی جنایی اینا فقط پیسه میگیره از هر جری 5000 تا 6000 پاده روز به روز سال از سال زیاد شده روان است کشت کوکنار در ولسوال شولگره.
4% اگر مردم باشه 3% کاشت، 1% هم مردم نکاشت. اونایی که مثلا زمین نداره دیگه نداره، مثلا کسایی که زمین داره بیشترش مردم کاشته، مثلا 1 جریب 2 جریب 3 جریب.
په بلخ ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحمن اوکولی هم وایي چې په چمتال، مارمول، شولګره او چاربولک ولسوالیو کې نسبت نورو سیمو ته د کوکنارو کښت زیات شوی او دا مسله د نامنیو د رامنځته کېدو اساسي لامل بلل شوی. اوکولی وایي چې له امنیتي چارواکو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. هغه وویل
در بعض قریجاتش یعنی خصوصا در بعض قریجات دور
فلان هم په مختلفو کلیو کې خصوصا په لور پروتو سیمو کې چیرې چې نامنی موجود ده د کوکنارو کښت زیات شوی په البورز غرنی سیمو کې او هم په ټول چمتال کې کښت نسبت نور وخت ډیر شوی دی او د امنیت نشتون یا د مسلې ته مرسته کړې د شولګری ولسوال سراج الدین عابد هم تاییدوي چې په یاده ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت زیات شوی او اکثرا په هغه سیمو کې کوکنار کښت شوی او حاصل ترې اخیستل شوی چې د دولت په ولکه کې نه دي سراج زیاته کړه
په دغه ورستوي کې دا نگرانی رشته چې موږ سره مشته ده یو تعداد خلکو یا خصوصا په هغه ساحاتو کې چې هلته زمونږ د نشتون نه هغوی به بده استفاده کړي او په دغه ناوړه کار به لاس پورې کړی
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل جوزجان او سمنګان کې هم خلک د روان کال په ترڅ کې د کوکنارو د کښت او قاچاق د زیاتوالي په اړه شکایت لري مجیب رحمان حبیب صاحب ازادي راډیو مزار شریف
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ټول دنیا لمن په دې نظر دي چې د تریاکو کې حرام دی کله چې د یو شی کښت او استعمال حرام شو په هغه کې د عشر او زکات ورکولو هیڅ دلیل نشته په دې اړه محمد ایاز ترنک د خالد بن ولید جامع جماعت له خطیب مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي او په پیل کې د اسلام په مبارک دین کې د مخدر موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د حکم په اړه ترې پوښتلی دي ښاغلی فروتن وایي
هر هغه شی چې د هغه استعمال حرام وي د هغه په استعمال سره ټولنې ته انسانانو ته بشریاتو ته ضرر رسیږي د هغه شی کښت پروسس تولید تجارت د فقه اسلامي له نظره حرام دی په عمومي توګه نن سبا تجربه دا ښیي چې مخدره مواد فقط د انسانیت د له منځه وړلو په خاطر پروسس کیږي تولیدیږي او کرل کیږي
د نشي مادو په لړ کې یو هم تاریخ دي چې افغانستان کې ډیر زیات کرل کی یو شمیر سیمو کې ځینې ملایانسته چې هغوی د مخدره موادو یا د تاریاکو اوشر اخلي دا کار د اسلام نظر څنګه ده
په شریعت اسلامي کې اصلا دلیل وجود نه لري چې د مخدره موادو څخه سړی زکات یا عشر واخلي هغه ملایان او هغه علما او چې د دې فتوا ورکوي چې د مخدره توکو څخه عشر واخستل شي کله چې د خپل ځان په خاطر چې د خلکو نه خپل معاش واخلي یا د خلکو نه بلاخره عشر واخلي او پیسې د حرام لار نه پیدا کړي چې دا اساس او مبنای شرعي او فقهي نه لري
څه فکر کوي دغه د تریاکو عشر اخیستل د خپل د تریاکو کښت مشروعیت نه ورکوي
د یو شی چې کښت پروسس استعمال حرام وي خو هغه کې عشر هم اصلا مطرح کیږي نه که عشر ته مشروعیت ورکو نو تولید او کښت پروسس ته هم مشروعیت ورکوو
ډیره مننه مول
خیر اوسه تاسو نه مننه
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
په سپیرو خاورو کې نازوان موتاد چې د نوم لاخیستلو څخه ډډه وکړه د پلار مشر زوی او د کورنۍ یوازینې د ګټې وټې سړی دی دی لا تو کلونو راهیسې نشه کوي دا چې په روغتون کې له علاج وروسته ولې بیرته نشې ته مخه کړه نوموړی خپله کیسه داسې کوي
ایران کې ملي شو ما ایران کې کار کوو پلار مې د ټکر وکړو پلار مشر زوی مې ده دغه نه چې خبر شو ټکر وکړو ما مکتب ویلې و ما پورې مکتب مې ویلې رو من دیوالو غردی دو گه ما تشدل پخیم ما تشدل کار والا نور سوگ نو فاد دو ما هم دا مون من اسی نیسی راغ لگه نا اسی وقت راغ لگه مون بچه سر روڑی خورل لار پا غالت که چرس هم شروع کار دا زانان بول اسی دو دو حقم لرکی دا دا وقت دا بیا نور دل تا پدی غریبی من چینه که دا علم دیرو که نا لار میران تا حال دا پدی تاریا کرو وقتو شپک کالا می تاریا کرو والا شپک کالا نبات کوډر تم شروع کړم مو دا کار مکو قرضدار شو ډیر یو د 3 لک روپیه قرضدار شو هغه جنرالو دلته دلته چراولو افغانستان ته کارم کوو مثلا تربوران ټول ویل دان به سر کوي پلار مشر زه نور کټل ولا سر نشته مور پلار راته ویل و پر نور نو وای ما قسم قران خورم زه سي نور نو وام نور په خلم پیوان نه کړم مور به ویل وای چې بیا دی وره مجبوره څنګه سر دی ګیر د سې کوسه دی ګو ځان به سر کړه جنگل کې 500 ورځې می تیر کړل عملیان زیات دي کنه جسم هم تلو عملیان بنا اساس څنګه ټول عمل هم نه سونه کېده بیا په ون راغلو خلک کار کوي ته ټول مثلا عمل به وکاو خلک ویل ته کار نشه کولای نو به پر خدای لمکه ټول به بل جتا بل یو کوم روزګار پیدا کوم پم دی هغه باندې خپل جون ما مخ ته وړو نو بچانو ول ته عمل کې کزه مونږه ساتي ما ځان سره فکر کوم مال رښتیا مال نه کیږي الله پلار وګوره مور وګوره ورونه وګوره ځان کور کې کدرې ورځي ما د درې سختي ته پریوه ته ونه شو دغه مې کېده ته را باندې راتله ته یقین کې د درې ورځې ما پریو خو د دورې ما روزه مونږ ولا چربانګې سو تر دې مېل مال داش ما ته پیسې راکړه زم مال رالم دلته او زه او مو ولا درې مې د سورې کار کوم کورې سم لغمان ته رسم بیا ځم بیسر او زه د ورځې مثلا 500 روپیا له ماغه ماځګر پر گزار په ونه کوم مار شیر چې کینو نه ولم دا جوړو نه ولا بل لار خو نست اخر مړی او څوک په لار ویني په تیګو ویل چاته نه یان کی یو دا روان نه غلطا مو نه کی او داس نه کی مثلا دا وګوره روزه کې دا عمل کوم روزه متل دا مو زم تل راستري مخه چې خبر ځان ملکو مغه خدا عمل نه کوم
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
جمیل د هیروینو د تولید په کارخانه کې کار کوي ل درې میاشتو راهیسې د مرګ او ژوند درک نه وي ل دې عمله د هغه میرمن او ماشومان ډیر اندېښمن وي په دې وخت کې د دوی موبایل ته ل وی ناشنا شمیرې څخه زنګ راځي دا چې دا به د شا زنګ وي او څه به بيخ شي وي دا به په وډه را مکه وورو
خزی زما غوټه را سمه کا چې سبا له خیره کار ته زم
سړی کزما منیا دا کار پرېښ
کوم کار
دا د پوجورو د کارخانه کار یادوم
ولی فرید خې پیسې ګټم او تام خا رام ژوند لري
هر امی आवाज په پیسو کې نه وي څه زموږ له حاله څه خبره هر وخت چې ته کار ته ولاړ شي موږ ته لږ مو او اندېښنو خوب نه راځي
په دې کې نو دغه څه خبره ده
څو واره را دوکان وویل چې په پلانې ځای کې د پوډرو کارخانه بمبارد کړي دومره کارګران یې وژلي یا یې حمله ور باندې کړي او دومره کارګر یې نیولې دي که خدای مکړه ته مړ یا بندي سي موږ به څه کوو
زما سره بیا دا غم دی چې په دې کار کې ډېری پیسې راکوي
ډېرې پیسې نه غواړو وچ ډوډۍ به وخورو خو آرام کیو او ته دې را سره یې
نو څه کار وکم
کارونه خو لږ لګي شکر دی جوانی هر کار کولای سی بزګری مزدوری ضرور نه ته چې خامخا دې ډېرې پیسې وګټې داسې پیسې دې ور واخلي چې مرګ یې په خپلو سترګو وینو آیا کله دې فکر کړی چې خدای مکړه ته نه یې زه او دا واړه واړه ماشومان به څه کوو
هېڅ هم نه کیږي په بې ځای اندېښنو اما عوام ځان مه غمجنه کوه
ستا له ژوند سره زموږ ژوند او عزت دواړه تړلي دي وچه ډوډۍ مې قبوله ده خو یوازې والی او بې عزتي نسم زغملی
ته اوس دا د غم نکل پرېږده زما غوټه را واخله چې څومره باندې ناوخته کیږي
سمه ده
مورې ولې ژاړي خیرت دی
ولې به نه ژاړم پلار دې درې میاشتې کېږي چې د مرګ او ژوند درکې نسته
رښتیا مورې پلار خو مې ویل چې یو میاشت وروسته راځم خو هېڅ درکې نشته ټیلیفون یې کار نه کوي
خدای خبر چې چیرې به وي او څه به ورباندې تېرېږي
که خدای مکړه پلار مې نه و موږ به څه کوو مورې
خدای مو دې چاره وکړي بله لاره نه لرو چی بکی لوری تا دا موبایل راکه
ها موری دا دی بخلا
دا خونه بلا دشمیره دا دا با چوک وی
خیر دی موری زهاب برکا کی دایسی پلار بمی وی
سلام علیکم
و علیکم سلام خوری تا دا جمیل برمانی
زی مرمانیم خیریت دی ولی پا جمیل چه سوی
زنان دا خپل رو دلی دول پار زندان تا تللیوم ال تا می دا جمیل پا نوم باندی او سرای ولی
سوشی؟ جمیل بندی دی؟
او بندی دی ما تا ویل چی پولیس زموک دا پودر پا کارخانه عمله وکړه زی ونی ولم او زندان تیرا وصلو
وی خدایه کور می خراب سو دکه ما چه وی لغت شما سوال سنگه و او چه ویلا
ما تستانم برا که ویلی دیتا ویه چیز جوانده ما او دول از کال قدره منده خطله ده
چی؟ دول از کال قد؟ ای خدایا کور به خواب سو زبدا وانا وانا بچان چنگ ساتم وی چنگ باوتا وی زبان خبره یا نمانده ما وی نرو چه دوده او کنم او خدا غا آج دو کبول
وی خدایا تر همی پچالت کمی موری
قدر من اوریدن کو دا ود دی ونه د زهرو کاروان پرونه چې تاسو واوریدله تربلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو نه ولرې.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونه کې خبري شي.